با هم از انجیل
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تشرغلست د ماپشین دوی بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي ل خپل دندو ګوښه کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي په دې اړه به جزئیات تر وړاندې کوو دا به هم واورو چې د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2500 افغان پناهغښتونکو نه قبلوي چې د ترکیه لخوا رد شوی دي ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې سو څلیرویشت ډوله جنګیال وتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکور سو او دی مړ سو او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو درغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو
پسر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر د ول وړپوړي دولتي پلای په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف دغه ولایت ته للی د بغلان د مرختیار ریاست وای په دغه ولایت کې په نشي توکو د روډ کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی او د کابل په چارسیاب ولسوالۍ کې د کورنۍ شخړې پر مهال څلور تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر د ول وړپوړي دولتي پلای په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته تللی دی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر سره په دغه سفر کې د ولسمشر غنی د میرمنې ترڅنګ د کابینې غړي هم شامل دي تر دا مهاله معلومه نه ده چې ولسمشر غنی به کندوز ته د خپل سفر پر مهال پر کوم موضوعاتو باندې بحث وکړي او څه اقدامات وکړي خو ول کېږي چې ولسمشر غنی به هغه کسان چې د یاد ولایت د امنیت په چنګښ کې سرښندنی کړي مکافات او هغه چې غفلت یې کړی مجازات کړي کندوز ولایت شاوخوا دوی میاشتې وړاندې د څو ورځو لپاره د وسلوال طالبان لخوا ونیول سو چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیو د بغلان د مرختیار ریاست وای په دغه ولایت کې په نشي توکو د روډ کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د دغه ولایت د مرختیار ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاری ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې 50,000 کسان په نشي مواردو روډ شوی دي ښاغلی غفاری زیاته کړه چې یادو کسانو 80% نارینه 20% ښځې او پاتې 20% ماشومان دي هغه په دغه ولایت کې په نشي موادو د روډ کسانو د شمیر زیاتوالی د نشي موادو د کښت زیاتوالی په بازار کې د وړو قاچاقبرانو فعالیت او بیا کاری په ګوته کړل د کابل امنیت قمندانی چارواکي وایي تیر شپه د کابل په چراسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوی دي د کابل د امنیت قمندانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر شپه د کابل لوګار ترمنځ د چراسیاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی ده عبیدی زیاته کړه چې د پیښې په اړه دوی څېړنې روان دي او تر دا مهاله د پیښې په تړاو هم څوک نه دي نیولي او په جوزجان کې به 25 کلنی میرمنې خپل ځان زندۍ کړی او وژل شوی ده د جوزجان والی ویان رضا غفوري نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد پیښه د دغه ولایت په منګجک ولسوالۍ کې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل شوی ده هغه ویل چې د پیښه په اړه څېړنې پیل شوی دي د جوزجان د سیمو چارواکو د معلوماتو لمخې په روان مرز کال کې دغلته 14 شزي د کورنۍ تاوتریخوالي لامل وژل شوی دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي
د روسي ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې یې سو څلیرویشت ډوله جنگي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی مړ سو اولیک پیسکوف ته د دغه میډال د ورکولو فرمان د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی دی خبر پاڼې په دې اړه چې ولې پیسکوف ته دغه میډال ورکړل سو څه نه دي ویلي روسیه عموما د هغو پوځیانو په اړه معلومات نه خپروي چې له هیواده بهر وژل کیږي ترکیه وایي دغه روسی الوتکه یې وروسته له دې وویشتله چې د ترکیې هوایي حرم ته راواوښتله او پرله پسې خبرداری ته ځواب ورنکړ خو روسیه وایي الوتکه یې هیڅکله هم د ترکیې هوایي حرم ته ننوتلې نه وه او کوم خبرداری هم نه دی ترلاسه کړی د یو بل خبر لمخه د ترکیه پاوز یو ثبت شوی غږ چې وایي د روسیې نسکورې شوی جټ الوتکې ته خبرداري و خپور کړ. په دغه غږ کې په انګریزي ژبه اوریدل کیږي چې وایي خپل مسیر سمدستی جنوب ته بدل کړی. دغه پیغام څو ځلې تکراریږي. ترکیه ټینګار کوي چې مخکې له دې چې دغه الوتکه را نسکوره کړي په 15 دقیقو کې لس ځلې خبرداری ورکړی وو. دغه پیښې د ترکیه او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. باراک اوباما دغه خبره د تانکس ګیوینګ د اختر په مناسبت وکړه. مونږ اوس پوهیږو چې د مونږ هیواد ته کوم ټاکلی تروریستي ګواښ په هکله استخباراتي معلومات نشته. دا خبره زه د تر ټولو تازه معلوماتو په اساس کوم چې ترلاسه کړی مو دي. د امریکا جمهوری زیاته کړه چې دا خبره سمه ده چې د پاریس بریدونو امریکایان اندېښمن کړل، خو حکومت د خپلو هیوادوالو د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې. دغه خبرې د تیرې اگست د میاشتې د توافق په اساس ترسره کیږي. دغه توافق وروسته له دې وشو چې د دواړو هیوادونو سرحد ته نږدې د یو ماین د چاودنې له امله د جنوبي کوریا دوه عسکر ټپیان سول. رپورټونه وایي چې شمالي کوریا غواړي د پولو په اوږدو کې یو سیلاني کلي ته چې د بهرنیو پیسو یو منبع ګڼل کیږي تګ راتګ بیا پیل سي. او چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسه مړه سوي دي. په دغې الوتکه کې ټول 26 کسه سپاره وو. لس ټپي کسان ژغورل شوي او یو کس لا درکه دی. د پیښې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل سوي دي. رپورټونه وایي د توروخان د هوایي کمپنۍ دغې هلیکوپټرې کې د انرژۍ د ادارې کارکوونکي سپاره وو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي ل خپل دندو ګوښه کړی او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دي. د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2500 افغان په ناغښتون کې نه قبلوي چې د ترکیه له خوا رد شوي. د حکومت اجرایی ریاست وای دروانی اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي.
تا اخري هفته کانشن رسمن اغاز.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سرمفتش وای تر دې وروسته به امریکا هر کال لشپږو تر لس میلیارد ډالرو په افغانستان کې ولګوي. په نور موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عظمت کټوازی ځوانانو لپاره په خپل شخصي لګښت کتابتون جوړ کړی دی.
فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راتره کول، د هغوی په مرسته راټول کړی دی او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه سپورت او هم داراز کور کلی اورېدل مه هېروئ. ترکیه لسګونه هغه افغانان چې غوښتل یې د دغه هیواد له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي بیرته افغانستان ته رالیږلې دي. د دغو ډیپورټ شویو افغانانو الوتکه نن سهار کابل ته راورسېده او ویل کیږي چې د ترکیه حکومت له مخکې د افغانستان له حکومت سره په دې اړه اړیکه نه وه نیولې. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د حمد کرزی د نړیوال هوایی ډګر مسولینو پس له څو ساعته ځنډ څخه هغو افغانانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه را ډیپورټ شوي وه. د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو شمیره 101 کسه وه او پرته له دې چې دوی ته خبر ورکړل سي په یوه ترکیې الوتکه کې نن سهار کابل ته راواستول سول. ښاغلی حقیر وویل چې لا هم دوی دا کسان بررسي کوي څو معلومه کړي چې په دغه کډوالو کې د ګاونډي هیوادونو وګړي هم سته او که څنګه.
دا مختلف نفر دي، د مختلفو ولایاتو دي، تر اوسه پورې مو پروسس کړی نه دي، یعنی چند کلی موندی چه تثبیت شی چه زمینگ دی افغانستان دی او که دی نورو امسایا ملکونو هم پکیوی.
شاغلی حقیار دا هم ویل چې یوازې افغانانو ته به افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړل سي او بهرني وګړي به بیرته د همدې الوتکې له لارې ترکیې ته ولېږل سي. په همدې حال کې د یعقوب خان په نوم یو تن له دغو افغان کډوالو څخه ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیې څخه دوی په زور ایستل سوي او له دوی سره هلته د ترکیې پولیسو لخوا ډېر بد چلند سوی دی.
زه د افغانستان یم او د بلخ اوسېدونکی یم. ورونه زه تللم ترکیه ته. موږ ټول مسلمانانو ورونو سره هلته ډېر زیات ظلم کېږي. داسې وخت راغلی چې موږ ته درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې او همداسې په موږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. ترکیه پولیسو موږ ونیولو بوتللو جیل ته. جیل کې داسې وخت راتلو چې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه راکوله او وهلې ظلم زیاتی راسره کوو. نه اوبه وې نه ډوډۍ وې. دغسې په توره کمره کې پراته وو.
نوموړی دا هم ویل چې یو شمېر نورې افغان کورنۍ هم هلته سه چې ټاکل سوی ده په راتلونکو څو ورځو کې هغوی هم د ترکیې لخوا افغانستان ته را ډیپورټ سي. په همدې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کډوالو چار وزارت یو تن استازي عبدالواسع ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې ترکیې په زور دا کسان له خپلې خاورې ایستلې دي او دوی یې په جریان کې نه و ساتلې. له دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتي وه هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته ځي له خپلو خاورې ونه باسي، ځکه هغه اقتصادي مهاجر نه بلکې هغه کسان دي چې د نامنۍ له امله کډوال سوي دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو یو پلاوی نن ناوخته کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په کابل کې د افضل خان لالا د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون کوي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې دا ډول سفرونه ګټه لري خو چې پرېکړې یې په سمه او صادقانه ډول عملي سي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. دا لس کسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډېر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود دا نفر از بزرگان سیاسي و رهبران
دی وی ټاکل شوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر ملي او سیاسي مشران چې شمیر حدودا لسو تنو تر رسیدي کابل ته راشي او له افغان مشرانو او سیاسي سیرو سره خبرې وکړي. په دې خبرو کې به د سیمې او د سولې په موضوع او همدارس د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د شتستونزو په هکله خبرې اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان او محمود خان اڅکزای په دې لس کسیز پلاوي کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پاکستانی پلاوي سفر کابل ته څومره مهم دی او له سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسي جرګې غړی سخی مشواڼۍ د پوښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري و متاسفانه یو لیدل کېږي خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دی باندې چې دی څه دلته اورېدلي هغه د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي او یا چې زموږ هیات دي اول ته څه واوري هغه هم د خپل حکومتونو سره شریک او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د دې هیواد د پوز لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار او د پوز لوی درستیز د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د سولې په پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو به تر ډیره تمرکز وشي. نسیم شفق، ازادي راډیو.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راديو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لس میلیارد ډالر سته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف سي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگتن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال له شپږو تر لس میلیارد ډالرو پورې په افغانستان کې ولګوي، خو دغه اداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید د امریکا پیسې په ځای ولګول سي او د دې لپاره پکار ده چې د اداري فساد مخه ونیول سي. تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کیږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمیدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مې راورسته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې مداخله وکړه، متحده ایالاتونو تر 1 ټریلیون ډالر ډېری پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړي دي چې په دغه کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګیدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر درې کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څیړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت درغاوني کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسیره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګونګ دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډیر کله لیو بل سره هم آهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 43 میلیونه ډالر لګول شوي، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه وه. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په 3 لک ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 16 میلیونه ډالرو په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې درې امریکایي پوځیان له 4 تر 8 کلونو د دې لپاره زندانی شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ 10 میلیارد ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شاید په راتلونکو کلونو کې له 6 تر 10 میلیارد ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د حکومت اجرایی ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کمیټې کار ژر تر ژره پیل نسي نو د انتخاباتي سیستم اصلاح کول به ستونزمن سي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي له حقوقي او تخنیکي پلوه د دغه کمیټې کار پای ته رسیدلی او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لیست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي څو د رواني اونۍ تر پای ته رسیدو مخکې د غوروي کمیټه خپل کار پیل کړي. شغلی فیصل ویل چې که د غوروي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ سي.
دی وی
د همدې اونۍ تر پایه به رسمن خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پیشنهادي لست به د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نسي نو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسیږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوروي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس د حکم له مخې رامنځته شوه.
دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د غوروي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د شپږ دیرشو غړو لست جمهوري ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه اووه کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او پنځه نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوروي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبره یې چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوروي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او د ولسمشر د حکم له مخې به رسمن کار پیل کړي.
خوشبختانه
له حقوقي او تخنیکی اړخه ټول کارونه بشپړ سوي دي. په رسمي ډول د غوروي کمیټې د کار د پیلولو لپاره جمهور رئیس هدایت ورکړ څو د غوروي کمیټه خپل کار پیل کړي. په تخنیکی بحث کې هغه کسان چې معرفي سول د غوی ترمنځ انتخابات وسوه. یوازې ټول دې ته انتظار دي چې ولسمشر لومړنۍ رسمي غونډه په خپل پیل کړي. که څه هم ښاغلی ایوبزاده د دغه کمیټې د غړیو نمونه یاد نه کړل خو په خبره وطنه چې درې د مدني ټولنې غړي او څلور نورې حکومتي کسان دي ټاکل سوي دي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې محمد نعیم ایوبزاده، میرمن زرقا، فهیم دشتی، مولای دین محمد ګران، لطف رحمان هوتک، ضیا لنګری او دانش د غوروي د کمیټې غړي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپل دندو ګوښه کړي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه له سیمې نور جزئیات موږ همکار اجمل آریان راکوي. آریان صاحب را سره پر لیکه دی. سلام آریان صاحب. آریان صاحب، پر دغه موضوع نور څه معلومات لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته.
مهرباني.
نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولایت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره راغلی و او د ده اصلي هدف دغه راتګ څخه دا و چې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت نږدېنه وګوري او د خلکو ستونزې نېغه په نېغه سره واوري. دلته نوموړي چې کله خلکو ته وینا کوله د خپلو خبرو په لومړي وینا کې دا وویل چې پس له هغه چې د حقیقت یاب د کمیسیون هغه کوم راپورونه چې ولسمشر مانې ته وړاندې کړي وو لغه نه وروسته دوی وپوهېدل چې د کندوز په سقوط کې یعنې دلته دا یو دسیسه نه وه او دلته یعنې د ضعف یعنې د ضعف سوزه موجود وه او همدارنګه د کندوز خلکو ته وویل چې د ده وروسته له ډېرو څیزونه د کندوز ملي امنیت ریاست ټول په کارکونکو له دنده ګوښه کړل. همدارنګه خلکو ته وویل چې یو شمېر کسان د دغه ریاست به وروسته له هغه نه د عدلي قضایي ارګانونو ته سپاري. همدارنګه په پولیسو کې هم ده وویل چې شل تنه یې تبدیله کړي دي او پاتې شمېر به وروسته له څېړنې نه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوي.
ډېر زیاته مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې په کندوز کې د ولسمشر لخوا د ځینو چارواکو د له خپلو دندو د ګوښه کېدو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د عظمت کټوازی د پکتیا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. عظمت ته دغه کار هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ عامول او په دې برخه کې دوی ته د عامه پوهاوی ورکول ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه د دغه پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره رویشو الته مې کتابونه راخستې په خپل موټر کې خوونځو ته یوړو په خوونځو کې د نن تارتون په شکل باندې الته دو شاګردان له یو سیم په چور تراباسو هم بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعه لپاره الته دوی مخکوي کوم کتاب خو څو غپس کیدو نو کله چې د کتاب مطالعه کو بیا له دوه لارو موږ راټول ولای سوم خپل هم د کتابتون ادرس ورکړی دا چې راتلای شي د بل کتاب په یو سکه ولای شي مطالعه لپاره او هم د لیسو له سرمالی مخون سره خبره کړی دا دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولای دوی به یې راټولوي کتابونه د غازی ادې لامه کتابتون چې موږ ورولو غازی ادې مکه کتابتون تیر کال جوړ کړو تقریبا 800 عنوان بیلابیل کتابونه هلته موجود دي پکې کتابونه د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول خلکو کتابونه راتره کول د هغوی په مرسته راټول کړي دي او دا کتابتون عامه کتابتون ده عام خلک استفاده جن کولای شي
بلې شخصي کتابتون
شخصي کتابتون دی
دا کې کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعه لپاره دغه مصرف د تیل چې بس په مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دی برکه راځي د څو ګور کوي
د خپل شخصي جیب چې ور کړی موټر مو شکر الحمدلله خپل دا او خپلته دومره تل نه په مصرف یې ګلې سي لنډې لنډې دا غولي سو ته رسو خپل پیسې باندې خو ملګرو تم فیسبوک دا انزورونه مخ فورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړو په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي یا کتاب راکړي یا د همداس نور نغدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسي ولرو او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکول شي کتابونه لیسو خو ونځو ته ورول او وخت خلک استفاده جنې وکړي
نور در سره څوک دي ځانته یو نور ملګری هم در سره دي
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غو مدني ټولنه لرو اول ور د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته سره وکړه هغه زه خپل دغه ټولنې مرستيالم بیا هغه ټولنې یو څه تهدید دو سره مخ سو په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګری لیک صرف شاس خو سم دني ملګری را سره ولاړ دي خپل را سره همکاري کوي
هدف مو څه ده دغه کار نه چې پیل کړم ده
هدف مو په ولست یو عام هم په هوای ده تر څو خلک وکولای شي له حالات سره سم تګو کې ټولنې طبقاتو سره مطالعه او ارتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندوی یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې یو هغه دی چې بخیر لوست نشي کولای هغه چې د خوندوی او د پوانتون کتابو اکتفا کړي هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته ودا شي زمينه برابر شي هغه آزاد مطالعه وکړي آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي او یو لسی عام اما په هوا یو ښه شور دی ولس رامز دسی ترڅو روان ولاتو سره سم مبارزه وکړي
عظمت کټوازی وو چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت په پکتیا کې کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي دا ازادي رادیو ده آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري یو شمیر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت درجه د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دي خو ځینې نور وایي چې د نړۍ اقلیم له خپل طبیعي مراحل تیریږي یو شمیر ساينس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجه د کنټرول لپاره باید د زهرجنو غازونو تولید کم سی او ځنګلونو باید زیات سی خو ځینې نور وایي چې دا دواړه مسایل کڅ هم مرسته کولای سي خو د نړۍ د حرارت درجه د لوړېدو د مخنیوي اصلي لار نه ده ټاکل سوی چې په دې اړه ډیر ژر په فرانسې کې یو غونډه وسی چې جزئیات فرشته جلال زیر وړاندې کوي
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي د شنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمی بدلونونو په کانفرنس کې ګډون وکړي د کانفرنس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمی بدلونونو د نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي د فرانسې حکومت وایي چې د کانفرنس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلي دي په پاریس کې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبري وشي او دا چې چاپیریال څنګه له زهرجنو غازونو څخه پاک وساتل شي د ملګرو ملتونو د غیدارې پرونو ویل چې روان 2015 میلادي کال په بي ساري ډول ګرم وو او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی تر دې مخکې دا سیګنل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس تل ورسېوه خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و د خبرې د اندیشنه را منځته کړې د چشای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورس پورت زیاتیدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي غازونو د تولید اندازه هم لوړه شوه. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو د وخت په کابل کې 2:30 بجې سوي د مهمو خبرونو سرټکی له سلطان سرور څخه اورو.
افغان ولسمشر د قندوز ښار د سقوط پر مهال د ناغیړی په تور د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون یو شمیر چارواکي له دندو ګوښه کړل. د کابل امنی قومندانۍ وایي تیر شپه چاراسیا بولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوي دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. په جوزجان کې یوې 25 کلنې میرمنې خپل ځان زندۍ کړی او مړه شوې ده. د روسي ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې سو څلورویشت ډوله جنگي الوتکه د سوریې پولو ته نږدې د ترکی الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تیرورستي ګواښ سره مخامخ نه دی. چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې په نسکورېدو کې 15 کسان مړه شوي دي. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل شوي دي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړي.
له سلطان سرور څخه په مننه. سپورتي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو. اقتصادي خبرونه بخښنه دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه اقتصادي خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د ارتزاقي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي سوداګرو د ټولنې رئیس حاجی فضل رحمان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي مني او وایي چې سوداګر اموال په ډالرو اخلي نو د خپل پیسو د ترلاسه کولو لپاره مجبور دي چې د بیو په توپیر سره وپلو.
یو بوجی اوړه شاوخوا سل افغانۍ لوړ شوي. د غوړو یو شپاړس کیلوی ډبه باندې اویا افغانۍ زیات شوي. فلتریم سیر ورجو 50 افغانۍ زیات شوي او یو بوجی بوره کې 150 افغانۍ زیات شوي.
حاجی فضل رحمان وایي چارواکي باید د خلکو او سوداګرو د غستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ یې په بازارونو کې د ډالرو بیې کنټرول کړي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي چې ناامنیو په هیواد کې د پانګونې په بهیر منفي اغیز کړی دی. په کابل کې د صنایعو ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادي رادیو ته ویل چې ورستیو ناامنیو په ځانګړي توګه د کندوز امنیتي ناسم وضعیت پانګوال بې زړه کړي او نسی کولای په ډاډه توګه په هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې مالیه وزارت تر اوسه د صنعتکارانو او پانګوالو یوازې 30% ستونزې حل کړي او د دوی 80% ستونزې پر ځای پاتې دي. دی وایي چې دولت باید کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د امتیازاتو د ورکولو، مالی ملاتړ پور ورکولو او ځمکې د ویش په برخه کې یو ځانګړی پالیسي جوړ کړي تر څو هغه کسان چې اوس هم په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي وهڅول سي. او د هرات ولایت د سوداګری او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سوداګری شزي اوس هم په مالیه او سوداګری برخه کې د تجربه د کموالي په خاطر لستونزو سره مخ دي. په سوداګری برخه کې د ولسمشر سلاکار او د هرات د سوداګری او صنایعو خونې مرسیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په هرات ولایت کې لدریسه وضعیت شزي په سوداګریزو چارو بوخت دي. نوموړی وایي چې په هرات کې ډېرې شزي په تولیدي لاسي صنایعو او د زعفرانو د کښت په برخه کې په کار بوخت دي. شاغلی الف زیاته کړه چې له سوداګرو شو سره باید مالی مرستې وسی او دوی ته د سوداګری په برخه کې د زده کړو زمينه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پېته افغاني نوي پوله، یو یورو او یو افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغاني، یو سعودي ریال ولس افغاني شپېته پوله، د امارات یو درهم اتلس افغاني، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو یوویشت افغاني.
دا ازادي رادیو ده د ترکیه پاوز هغه څه خبره کړي چې دوی ظاهرا د هغې خبرداري ژغ بولي چې وایي د روسیې جټ الوتکې ته تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل سوی و. په دې ژغ کې چې په انګلیسي ژبه دی د مسیر د بدلون غوښتنه سوې ده. ترکیه وایي مخکې تر دې چې روسي جټ وویشتل سي لس ځله دغه خبرداری ورکړل سو، خو هغه روس پیلوټ چې له دې پیښې ژوندی ووت وایي دوی ته هیڅ ډول خبرداری نه دی رسېدلی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې، دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه زدونقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو د مخه ورکړی دی. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیې له وړاندې هم ویلي وو چې د دوی هوایي حریم ته د روسیې جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته د 50 دقیقو ترس کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی، خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هم هغه خبرداری په پام کې وننیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسیې سو څلرویشت ډوله جټ الوتکه هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی و د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې ویل دوی هغه سیمه ډېره ښه پېژندله چې پر سر یې الوتنه کوله، او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ده ننوتلې.
На самом деле никаких предупреждений не было. Ни по радиомену, ни визуально.
دوی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی ورکړل سوی، نه د رادیو له لارې او نه متصلیدلې دي. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولی سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوښیي، خو هلته هیڅ هم نه وو. دا فتن زموږ د الوتکې شاتنۍ برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تېښتې مانا ورج راکړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاتې سو. دغې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې الوتکې ویشتل شایي وایي چې شایي دغه له وړاندې پلان سوی او پارونکی عمل وي.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. په کابل کې وخت 2:16 سو. اوس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه سپورت او هم د راس کور کلی اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر له موږ سره په پروګرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرمانی لوبو کې برخه اخیستې وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیره زیاته مننه اوسه چې زموږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر دی
استاد. د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې ترسره شوې، د لوبو سطح څنګه وه او څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟
د لوی خدای په نامه تاسو پوهیږئ چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې حتی په ټولو نورو ورزشو کې دوی ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان، همدارنګه یو ټیم د ایران راغلی و او د افغانستان هم دوی دعوت کړی و یو ټیم ته. چې زه مننه کوم د تاجکستان د هیواد د تکواندو فدراسیون چې دغه زمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابره کړه. د لوبو کچه ډېره لوړه وه. پروسه هم موږ دو لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقې ګډون هم کړی و، په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سږ کال تر پروسه کاله مسابقې په لوړه کچه وې او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. حداقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. زه هیله من یم چې په آینده وختونو کې به داسې لوبو کې موږ ګډون وکړو او وکړی شي افغانستان ته ویاړ ورکړو.
بله مننه استاد. کومو لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه یې وګټل؟
په لومړۍ ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو، د نونهلال مسابقاتو کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې هغه ونه شو کړی مډال واخلي. په دومه ورځ موږ په هم په نونهلالانو کې او په نوجوانانو کې مډالونه ترلاسه کړل. په درېیمه ورځ هم یو مډال د نقرې په نونهلالانو کې واخیسته. په اخرې ورځ باندې پومسا مسابقه چې وکړم شول هلته د دوه هیوادونو ترمنځ په پومسا مسابقه کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال ترلاسه کوم او همدارس د دوه مسابقاتو اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو ځکه چې تاسو دغه ټیم رئیس هم وي او پومسا لوبو کې مبرخه هم واخیستله. پومسا چې د رزمی سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسا ده، تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوه بل اخر په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسا تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسا په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل، خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې باره کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنیر روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو، د لامل شول چې موږ وکړل چې شاغه شاید باید په پومسا کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسا ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کومه د افغانستان په تکواندو تاریخ کې لومړی مډال د پومسا تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو سکالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلود او تمرین کمپ ته استول شي هغه څه ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوي تخنیکونه ډاونلودول او د غوډه مخه کار کول او په یوړای مچ په دوه مسابقات کې خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د منځنۍ آسیا په کچه د طلا مډال اور په برخه.
بله، تر کومه ځای چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم، یو له هغو محدودو کسانو څخه یاست چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم ډان ترلاسه کړی او ډان هم د ماستری هغه درجه دي چې په ډیره سختۍ ترلاسه کیږي او ډیر زحمتونو وروسته. دغه سیالۍ مو چې وکړلې په دې سره یاست تاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم کوم حرکات او نمایش هم ترسره کړل په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم ډان واخلم د د تکواندو د نړیوال فدراسیون بل مللي اکاډمي په نامه د کوکیوان د التم هاته شروع تمرین کړی وو او هغه د لمل شې چې ما ته پنځم ډانم راکړي. مختلف ډېر ستره تجربه شول، هر وار چې په مسابقات ګډون کوم د پومسې دغه منحصر ما ته د فر شوې د پومسې اوس فعلاً د پاره د دوه خاطر باندې چې هغه معیاري پومسا چې د نړیوال په نړۍ د قانون سره مطابقت لري هغه تناو په افغانستان کې ازماس داد او نور تکواندو کانونو د دوه پومسې نه برخمن نه دي. موږ التم په مسابقات شروع کې د لومړی ډان شروع کی لومړی ډان فورم چې ده پال جنگ ده تیګو پال جنگ شروع کی هغه څه کوریو ته کوریو پومسا بل فورم ده چې ا د دوم ډان فورم ده بیا تیباک کومګان ده کومګان پومسا تیباک پیونګون او سیبجین سیبجین د پنځم ډان غلوړ کچا فورم ده چې هغه هم کار وکړلو نلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم وای تاسو کار وکړی او ما خوشبختانه چې د خپل نغه تلاش په اساس باندې ما کارت دلوده د ګډون نړیواله سیالي کارت ګل کارت ورته یو غام دلودلو او وم کړه شو زموږ مسابقات ګډون وکړو. ډیر ستره تجربه شوله او موږ غل تخپل بخت وای ازمایلو او مخ خپل تلاشو یو زحمت نتیجه مونږ ولیدل او ډیر په یاد باندې چې افغانستان مې طلا مډال سرو زرو مډال ور په برخه.
دغه لوبغاړی هم چتللی او ځینی په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري لکه زاخیلوال شو باسط لطیفی او شیرزای او دغه دوی کوم یو ډیر هي نمرې وخت ډیر امتیازونه حساب کړل په خپل نوم باندې
په لوړه کچا مسابقه د مختلفو لوبغاړو خې مسابقه وکړلې. هدا خپل 15 پک په شوګ مسابقه وکړلې چې څو مډال ته ورسېدل. خو زه فکر کوم چې تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسی نوميږي دغه نام کول شي په دوه واره کې تپوس وکړي. زما په اند باندې فواد شرزي ډېر خې لوبه کې په ګیرو کې دای ډېر ښه اندل لري تکواندو کې. نورم خلوبه وکړه خو فواد شرزي په نوجوانانو کې عبد محمد مصمم چې درې نکوټي وهاله
په کوم کوم ټانکي ځوان کې باندې کې د شي نمونه وهاله.
مثلا عبد محمد مصمم اکثریت مسابقې مثلا چې درې نکوټي وهاله په تیوم دلیو باندې وي
ډېر جالب امید اته
وړه وتې کوندو په ساته باندې ډېر ظریف لغته ده او ظریف تخنیک ده. تیوم دلیو اته مثلا کوم یا اخر مسابقه کوم محمد مصمم ګټلې وای نو دای بده د مسابقو قهرمان وو خاطره به ټاکل شوی و بیس فایټر وو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر آمادګی دلو دایم کو الکانو فقط خپل کلبو په منحصر خپل کلبو کې تمرین کړو او بیا هم خو ځلېدل. زه هیله من یم چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو ښه فدراسیون شي. دا لوبغاړي موږ ورزو دا پښتون د ملي ټیمونو لپاره.
بله، څه فکر کوئ د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینی آمادګی روان دي؟ دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر؟
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو د فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی. فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی. همداراز د المپیک د ملي کمیټې د څنګ یو موازي المپیک جوړ شوی دی. په هر حال باندې موږ هیله مند یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لري شي او وکړی شي یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړی شو چې نړیوال لوبو ته موږ د دغو ملي ټیمونه لوبغاړي ورستو.
دا چې تاسو هم په تکواندو رشته کې ډېر وخت روزونکي پاتې شوی یو تکړه لوبغاړی چې در نزی څومره خوشینی کیږي؟ مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته، تللی دی ورځ په ورځ دغه تعداد دغه ورزیاتی یو زی لټیمه. څه احساس لري په دغه سیو حالات کې؟
د هیواد وضعیت واقعا ډېر بحراني حالت کې دی. موږ لوبغاړي ځي تقریبا زه هره ورځ چې وینم په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونه د تکواندو موږ له ځي اروپا ته ځي. زه په یو شي خوشنه یم چې دوی ځي هلته اروپایي ټیمونه تقویه کوي. او که دوی وکړی چې د افغانستان د بیرغ تر چتر لاندې یا د افغانستان په نامه باندې که دوی لوبې وکړي بیا هم موږ ته ویاړ دی. زما اکثریت قاطع هغه تکړه شاګردان مې لاړل اروپا ته، لکه انتظار صفای و چې هغه د ملي ټیم غړی و، اتل و، لکه عبدالله ناصری و چې دای لاړل، همداسې نور ډېر هلکان لاړل. خو بیا هم زه هیله من یم چې دوی هلته که بهر ته ځي د افغانستان د بیرغ تر چتر لاندې او د افغانستان په نامه باندې که دوی لوبې وکړي بیا هم ویاړ افغانستان ته دی. خو زه هیله من یم چې د افغانستان د کړکېچن حالت بیرته جوړ شي او موږ وکړی شو چې دغه نوي لوبغاړي چې موږ روزلي چې دوی د افغانستان او نوځي دوی ته په افغانستان کې میشي، دلته پاتې شي او وکړی شي هیواد او خلکو ته ویاړو په برخه کړي.
بله، د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکاډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر، ډېره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. کورونا د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومه زه صفي الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. ولې د کابل په بیلابیلو سیمو کې کثافات له پخوانه ډېرې لیدل کیږي؟
ټول لارې بندې وې. شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متر مکعب کثافات ذخیره شوه.
د حل لارې چارې کومې دي؟
د خپل ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کڅوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې واخلې دا بیرون ویسي، له خپله دوی ویسي چېرته چې موږ ځوبلدانی یا کثافات دانی ښودلې ده داخل د مغې کې د وچي.
نن په همدې اکلغه ګیګول ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، د هیواد پلازمینه کابل یو لوغ لرغونو ښارونو څخه دی چې لسګونو شاهانو یې په غی کې خوږې او ترخې شپې ورځې سبا کړي دي. پر دې هم سترګې پټول نه دي پکار چې مخکې د کابل ښار یو له ښکلي ښارونو څخه و. شاعرانو یې په شعرونو او هنرمندانو یې په خپلو خوږو نغمو کې ستاینه کړې. چا کابل له جنت سره تشبیه کړی او چا له پاریس هم ښکلی ګڼلی. څوک یې په ستاینه کې دومره غرق شوي چې د دنیا ټولې رنګینې ترې زر کړي دي. خو اوس دا هر څه یوازې یوه خیالي بڼه لري. که چیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشئ نو له ډېرو ګردونو به خپله څیره هم ونه پیژنئ. دومره کثافات به هره خوا کې خواره واره ووینئ چې خپله به ورته حیران شئ. او که چیرې په ژمي کې راپیښه وکړئ نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شئ تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځئ. اوس چې ژمی دی، کله چې په کابل ښار کې باران وشي نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلی وو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرته دي.
خیال محمد در نقمت وسیدونکی اتر دغه همسایګان راوړي، نور همسایګان تر راوړي.
د کوم شي اندی په دې خلطو کې ستاسو را باسي؟
کور غشان یی کنه نوې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شان
کثافات دانې مسته خالي کې نپکېچی
اساس مسولیتونه کې خپل چې واچی غته چی ته سړای ویل کی.
نوم عبدالرحمن.
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې چوي؟
موږ د خپل کثافات وړه غه خاطر ډیران ته تلته بس موږ د لسواری ویل دی وکیل دی بلاک تم ویل دی وکیل دی بلاک هم راغشته ده دغه د کوچې نماینده تم ویل دی چې دا اندغه جوی که دا کثافات ویجی دوغه یو غم وکی چې څوک نه منځه چې سو
که په ګرمه هوا کې کثافات د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بله ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي. کله چې ویالې بندې شي د اورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کیږي، بیا هماغه وي چې موټرو ته لارې بندوي. د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله، له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه.
ویالې بندې دي، جنګلې پکې ډېرې دي، کله چې اوبه پکې ورځي ځای نه وي نه اوبه راوځي سړکو کې. اول شخصا زه 7 بجو نیم بجو موږ کور ته نشو رسېدل، په دې چې سړکو کې د اوبه نه ډنډ ولاړ وي، بیربارې جوړ کړی و، غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه. بخصوصا کوم ځای نه چې په غرو کې کورونه دي، لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو هم ځنګلي خپله جمع کوي، کله چې باران وري همغه باران اوبه کته کوي ویالو ته سړکو ته. زما خواهش دا ده چې شاروالې باید په هر قسمت د شار چې وي، لکه پارکونه، لکه جومات مخه، لکه په دو ځای کې باید جنګل دانی کیږدي. څه خلک بېلارې دي، څه مینه دي، څه اشغال دانی لږ دي، کمې دي. ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دي خواته راځي، په ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای، مګر هلته نشته. سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي، په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردنی نه، په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پرتی دي. د دې ځغال د نشانه نشته، بعد په مغزایی کې شروع ولې کې دي، قیمت ډیر نه دي چې دونه سي اخستل.
کثافات پیاده لري هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتګ سخت شي. د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسیږي وایي په خپل سترګو یې لیدلی چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي.
کثافات خو ډیر زیات شوی، خصوصا په دغه سوچ ورخته شوی جمع شوی ده، بیخي زیات دي، د اندازې نه زیات، بیخي داسې زیات شوی چې موږ خپل نوابات کې کینو د مغزانه پیاده راځو، یعنی یو لوش ده، یو مرداری ده چې هیڅ ورته کتر کیږي نه. که موږ خپل دا وسه ولرو وایم چې لاس بډ وکړو، دا کثافات درست ټول کړو، او هر سړی باید خپل کور پاکوي، کور مخ هم پاکه کړي. بعضې خلک یې کیله خوري، پوستکي هلته اچوي، موټر کې ناستې یو دوه ځلې خو مې بیا بم کړو، ملته ناستې دلته کیله خوري، دلته چې څوک پی باندې خویده ولیده خو یای لاس ماده یای په خماته ده، دغه درته شرم نه ده. وای څونه خبرې کوي، مال ته خپل کور ولري، کور دی پاک ساتي، وای چې د خپل شرم خپل پاک ساتو، چې دا خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي، باطله دانی کې واچي، نو ولی به ولی بندي شي. وای شرم خانه ما.
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافات پوزې ته راوستلې. له هغې نه مو پوښتلې چې د خپل بیکاره او چټل شین چیرې چوي.
پلاستیک تړم به خپل جنگلې ولرسي، په کراچۍ کې وړي وړي
شپېته کلن محمد داوود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي، په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول. هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي.
زما نوم محمد داوود، کارګر د ریاست ښاروالۍ تنظیف. اوس دا تخپله وینې چې درګر د موټر باره و له کثافات نه.
د کثافات تاسې څومره وخت پس باروئ؟
یعنی موږ روزمره یو ساعت چې بار یو ساعت پس راسه دی، موږ خلک دانی وینې چې زباله دانی که یعنی خپل صندوق کې ورواچي د دقیقې شاوخوا تا چې موږ چې یو ساعت پس راسه هماغه نه حال ده، بېرته هماغه نه باره و. یو ګور یوه کله چې لغې خوروډي یوه لغې خور، بېرته یو ساعت پس راسه، خود به موږ د ورځ بېګا کېږي، د خلک موږ سره همکاري نه کوي، چې یعنې دلته رواچوي خلاص.
د موټر چې ډکوي څو موټر په ورځ کې ډکوي وړي؟
د ورځې موږ چې مثال یو ځای ته دوی رواچوي، یعنی درې موټره موږ باروی شو.
داسې سوي چې په هماغه ورځ باندې د یو جوی کثافات وړي، مازدیګر راسې بیا هلته پراته یي؟
بلې، و بېرته د همدغه زبالدانۍ نه وینم، دغه سایه چې موږ تاسو خپله دلته یاستو، دا د یو همدا اوس موږ باروي، یو ساعت پس ته خپله راسه بېګوره څه حال ده، څه رقمې خلک یاچي نه کوي کومک موږ سره.
کار دې کله شروع تر اخره راته وایي څومره په سختۍ کوي؟
سختۍ خود نو سختۍ ده، چې هره ورځ موږ مثال کلنګ پې وهو، یعنی واسه هماغه نه کېږي، خو موږ ته ډېر سخته ده، له خلکو نه موږ ډېر نه خپه یو چې دا کار کوي.
محمد
داود خپل خلکو نه شکایت کوي چې کثافات بې ځای اچوي، خو ډیرو کسانو بیا هم ویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کابل پاره خوا کې کثافات بیخي انبار شوي دي. موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست لمرستیال محمد رفیع سیدی سر شریک کړي. هغه ځینې ستونزې یادوي چې د دوی د کار مخه نیولې.
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي او خزلې دي، دا سره منو. دلیل یې هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اختر څخه تیل نه درلودله، یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې. پس له غیس کې یو لس ورځې مشکلات د امنیتي و. ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته، پس له غیس نه د شهید اونۍ و، د شهید اونۍ څخه وروسته د سولې د شهید رباني دغه د کلیزه و، وروسته له غیس نه دوه کنفرانس د بین المللي په کابل ښار کې و. دا ټول مشکلات د امنیتي منګه و، ټول لارې بندې وې. منګه ونه شو کولای په نظر په مشکلات همدغه امنیتي ده چې منګه تقریبا شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متر مکعبه کثافات ذخیره شوه. دوه ورځې نور هم چې د مشکلات امنیتي و، دوه زره ټنه دا هم پرې اضافه شوه. همزمان څو ورځې وروسته اختر راغی، لوی اختر، چې په لوی اختر کې د 2,500,000 حلال مال خلکو قرباني کړ. د دې کثافات دغه شش اضافه پاتې کېدله، نو تاسو وینئ چې په ډېره اوجم سره کېدله.
د تنظیف د ریاست مرستیال لا هم خلکو هم شکایت کوي، وای ویلو کې د دې لپاره خبرې اچولي چې کراچۍ او بایسکل ورباندې تیر کړي. ځینې نورو بیا ویلې له کثافاتو ډکې کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړوي.
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچوي په ویالو کې چې ویالې بندې شي او لاسګاډی پرې تیر کړي، بایسکل پرې تیر کړي. د موټرو په خاطر باندې پلچک جوړوي، حتی دا چې لس مترغې خو ته دو د کور له دروازې څخه مخکې پلچک شته دی، خو دا د خپل د کور د سهولت په خاطر باندې کور مخکې پلچک جوړوي. خاورې، تیږې، ډبرې، هر شی اچوي چې د دو ګاډي او لاسګاډي او بایسکلونه تیر شي. دا مشکلات پیدا کېږي چې ویالې بندې شي او اوبه راجګېږي. بل مشکل د اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیسون نه لري. کوم ښار کانالیزیسونونه لري لکه یو انسان چې زړه ونه لري. خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي. اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح معیاري او حتی بین المللي باندې. د دو کورونه ټیټ دي، مونږ خو نشو کولای چې د دو د کور په سیستم باندې مونږ سرکونه جوړ کړو. سرک په مغه سیستم د ستاندرد جوړ شوی دی. سرک جګ راغلی، کور ټیټ پاتې شوی دی. ویاله جګ راغلی، د دو کورونه ټیټ دي. کله چې باران کېږي اوبه زیاتېږي، په مغه ویالو کې چې ځي د دو کورو ته ورځي. په همدغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم، رهبری د شاروالی ګرځیدلې ده. ټانکرونه لرو چې دا ټانکر دی اوبه په خاطر نه دی، دا د فاضله په خاطر دی، سپتیک د څاګانو په خاطر دی، تشنابو په خاطر دی. د دو په چوپړ کې مرکړی و چې د دو د کور مخکې په سړکو کې په چارایګانو کې سلور لارو کې چې اوبه سره د ټولې شوی. په همدغه امکانات سره لږ زره مشکلات مونږ حل کړو.
په خبرونه کې یو شمېر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانې کمی دي، ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي. موږ دا موضوع هم له سیدی سره یاد کړه.
دا خو منو نه تنها چې دا کمی دي، څو چند یا څو سو نور لندیس کا زیاتره باید چې موږ نور هم راوړو د دو په چوپړ کې د دوه خدمت کې کړو. ولی هم دغه چې خود شو دي، زه یو ګیله لرم چې د خاریانو دا واخیستلې ماتې کړې. د ژمي د بخارګانو په خاطر باندې منقلونه ته جوړ کړې. موږ ولیدل له کوروس کا کباب کې چې خلک د وسپنې خرڅې کړي، اته نور امسایه ملکو ته لاړه. بعضې ځایو کې د متعدین متاسفانه چې کابل ښار کې زیاتې دوی راځي سره ګوري، یا ټایرونه یې باسي خرابوي خرڅوي. حتی موږ ولیدله چې چا وړې وه دا کثافدانۍ وړې وه، دا خو ډېر ښه منظم صندوق غونته دی، سرپوښ هم لري، په کور کې وړه پکې اچولي وه. حقیقت خبره ده، نفر ورغی، پولیس ورسره و. د موږ ته امر د تنظیف د مغه صاحب نوم نه اخلم، په همدغه نږدې مرکزي نایو کې وه. هغه کور ته چې کله ورغله، هغه وړه پکې اچولي وه. د خپل کالي اخلي چې مغه کې اچوي، بکس یا صندوق د بکس ته جوړوي.
درنو دوستانو، د لارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یوه لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان په هکله هم کیدلی شي. د ښاروالۍ مسؤول کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي، لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي، خو له بده مرغه داسې نه کیږي.
زه ډیر تاسف کوم، مبتذل سیریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي، بې ځایه سیاسي بحثونه کوي. د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي، څه غواړي، چای کوي، خلک باید څه وکړي، دغه بحثونه سره وکړي، تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وکړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com